په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد کراچۍ په یو کارخانه کې لګیدلی اور، تیر ماخام په کابل کې شو 14 د پاکستان د بارنو چارو وزیر د څلورو ملکونو دورې، او خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې بے وسه زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانولو ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیری نه.
پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او نور 8 جوړبل دي. د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده، او د قزاقستان په شمال کې په پوځي مرکز کې د 14 له کبله 9 کسان مړه او نور 90 ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 45 کسان مړه او نور 8 جوړبل دي. د چارواکو په وینا دا اور د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د جامو جوړولو او رنګ کولو په کارخانه کې نن سهار لګیدلی وو چې تر مازدیګره پورې بلېده، خو اوس پرې قابو موندل شوی دی. د کراچۍ جنا اسپتال مشر ډاکټر طارق محمود مشال ریډو ته ویلي چې تر اوسه جنا اسپتال ته 45 مړي راوړل شوي دي چې لوی شمېره پکې د مزدورانو ده. د چارواکو په وینا په کارخانه کې 21 مزدوران بند پاتې وو چې بیا څه سوځېدلي او څه جوبل شوي دي، خو تر اوسه د ټولو مړو او جوبل کسانو تصدیق شوې شمېره لا مخې ته نه ده راغلي. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په پیښه خپل خفګان څرګند کړی او په دغه اړه د کراچۍ کمشنر ته د پلټنو ویلي دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پرونیو 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. پرون د کابل په هوایي ډګر په 2 14 کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان جوبل هم دي. رویټرز خبرې ایجنس راپور ورکوي چې په وژل شو کې 23 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغانان بلل شوي دي. سینن د راپور تر مخه په 14 کې 90 افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون د سپینې ماڼۍ څخه په یو ټلویزیوني وینا کې هوډ څرګند کړی چې د اسلامي دولت ډلې څخه به غچ اخلي. ولسمشر بایډن ورو ویل چې ترهګر به هیڅکله له خپلې لارې وانهړوي، او د کابل د هوایي ډګر څخه د خلکو د راوستلو خوندي ځایونو ته د رسولو لړۍ به دوام لري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې 14 د لوی ځواک 3 عسکر وژل دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی د اگست په 16 په ټوټر لیکلي چې دا پیښه د زیارت له منګي ډیم سره هغه وخت شوې چې د لوی ځواک موټر د سړک پر غاړه پر خخ بم ختلی دی. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې برید ذمواري منلې ده. بلخوا د صوبې په بلوچ مشته سیمه پنجګور کې هم د سړک غاړې بم چودنې د اف سي واسکر وجلې او دوه نورې ټپیان کړې دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته ویلي چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې کولو حکم ورکړی دی.
ہمیں تو انیشلی یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں آئے گا، باڑ لگا دی گئی ہے.
دیوائی چمنگتا ویلے شوی چہل سوکپا ناراضی دا افغانستان سرا پپولا ازگن تار لگولے شوی دی پولا بندا ہومنگوس ہم اندخمن یو چکم حالات پا افغانستان کی روان دی نو ڈیر خلق با سنا او پزانگڑے توگا کراچی تراشی.
پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو له کبله به لوی شمېر افغان کډوال پاکستان ته راوړي، او د قزاقستان په شمال کې په پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په 14 کې 9 کسان مړه او نور 90 ټپیان دي. د هیواد د دفاع وزیر نورلان پرمباکیف نن یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دا له سرګند نه ده چې پرون د جامبیل صوبې په پوځي مرکز کې اور څنګه ولګېد. د نوموړي په وینا په دې مرکز کې د انجینرۍ لپاره چودیدونکي مواد ذخیره کړل شوي وو، او دغلته د اور قابو کولو په هڅو کې 15 عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزیر د پیښې نه وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې هغه استعفا ورکړې، خو په دغه اړه به حتمي پریکړه د هیواد ولسمشر کوي. داود دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وې، نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له وجې 45 کسان مړ شوي دي. تیر ماخام په کابل کې شو دوو بمی چاودنو کې د لسګونو افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي عسکر هم وژل شوي دي. خو د طالبانو ویاند وایي دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره هڅې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د افغانستان روان وضعیت په اړه د سیمې د څلورو ملکونو په سفر دی. خو د هغه هیواد د کورنو چارو یو پخوانی وزیر د نوموړي سفر په اړه وایي د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بې وسه زده کوونکو لپاره احساس پروګرام تر لاندې سکالرشپ اعلان کړي.
دا به درې میاشتو چې کم الکان سټوډنټان دي هغې ته به درې نیم زر روپۍ ملاویږي، او چې کم جنکې سټوډنټانې دي هغې ته به څلور زره ملاویږي. احساس تعلیمي وظایف پروګرام په دی.
او په خبرونه کې باید سین حکومت لخوا په کراچۍ کې میشتو او ممکنه ورتلونکو ټولو افغانانو په اړه معلومات راټولولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. مشال ویډیو اوري رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د کراچۍ د کورنګي سیمې په یو کارخانه کې نن سهار اور لګیدو له وجې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او اته نور جوبل دي. نور تفصیل په سیمه کې د خپل همکار نیازلی نه اخلو. نیازلی، ستړي مې شي درته وایو.
مننه احمد الله صاحب.
نیازلی، دا راته چې دا اور څنګه لګیدلې دی او دا وخت هم لګي، مطلب لګیدلې کنا مړکلې شوی دی، او چارواکي د مرګ جوبلې په اړه څه وایي؟
ډېر مننه احمد الله صاحب. دا اور نن سهار 9 بجې د کراچۍ د کورنګۍ سیمه دا چې چرته چې زیاته دغه صنعتي ایریا دی چې ټولې پکې فکټریانې دي. که مونږ چې په کوم ځای کې اور لګېدلی دی د دې فکټری خبره وکړو، نو دا درې بلډینګ دي، یعنې درې فلور ده، او په دې کې په یو فلور باندې کیمیکل دي، په بل ځای کې بیا جامو له چکم دی رنګ ورکول کېږي، جامې پکې جوړېږي، او په یو کې بیا کیمیکل پروتین ویلې کېږي. دا تر اوسه پورې چې لږ ساعت مخکې مرتضی وهاب په دې باندې خبرې وکړې، نو هغه هم دا وایي چې پلټنې روانې دي، خو هغه دا اندېښنه لري چې دا د بجلی د شارټ سرکټ نه ور سره سره چې هلته کوم د کیمیکلو ډرمان پراته وو په هغه کې دا اور لګېدلی دی چې بیا دا ډېر په تیزۍ سره خور شوی دی. په دې یو فیکټري کې په کوم کې چې تقریبا شاوخوا 250 خلک چې کوم دی مزدوران کار کوي، خو په دغه وخت چې په کوم فلور باندې دا اور لګېدلی دی، نو 150-150 پورې مزدوران دغلته وو، او بیا د اور لګېدو وروسته 21 مزدوران هلته کې انختي وو. تر اوسه د مرګ جوب لپاره قضا ویل کېږي. جنا هسپتال ته چې کوم دی 15 سوځېدلي کسان راوړل شوي دي، چې ټول مړ دي، او اته کسان بیا په جنا هسپتال کې او په سیول روغتون چې په هغه کې د اوس درملنې لاندې دي. جی
صحیح. او دا راته امدادي کاروایان څنګه روان دي، او د هسپتال په حواله سره کوم ځایونو ته دا مړی وړل شوي یا جوبل کسان؟
د اور لګېدو سمدستي وروستو چې بیا دلته د فایر بریګیډ یا نورې چې کومې محکمې دي مسدو یا هغه را رسېدلې دي، اور خو اوس چې کوم دی هغه مړ شوی دی. خو اوس خلک هم دا اندېښنې لري چې کوم د بلډینګ یوه حصه ده، برخه ده، هغه غورځېدلې ده، چې په دغه ملبه کې هم هغه اندېښنې لري چې چېرته څوک ته مزدور یا د بل چا جد چې کوم دی هغه په دغه ځای کې نه یې اور مړ شوی دی. البته اوس په هسپتالونو کې چې کوم مړی دي، په هغه کې د ټولو نه مهمه خبره یو ده چې څلور کسان چې په دې پیښه کې مړ شوي دي، دا هغو تعلق د یوې کورنۍ سره دی چې درې پکې رونه دي، او یو د هغو بیا د تره زوی دی. نور خلک هم چې د کراچۍ د سیمې د جلا جلا سیمو سره د هغو تعلق دی، په دې فیکټري کې به هغوی کار کوو، او اته تنه اوس داسې دي چې هغه سوځېدلې دي. په هغه کې بیا دوه تنه د فایر بریګیډ ولا دي چې دی ور ور مړ کولو لتلو، خو هغه په دې کې چې کوم دی جوبل شوی دي، نو اوس هغه د کراچۍ په سیول روغتون چې بند سوار دی، په هغه کې د درملنې لاندې دي. د سن حکومت په دې اړه پلټنې روانې کړې دي، او هغه وایي چې موږ ډېر زر به د دې په والا دا معلومات راشي. اهم خبره دا ده چې په کراچۍ کې اکثر داسې اور لګي، خو بیا هغې د وجه ډېر نقصان کېږي، ولې چې ډېرو فیکټریانو کې بیا د خلکو د وتلو دپاره چې کومې لارې پکار وي، کوم حفاظتي انتظامات پکار وي، هغه نه وي.
ډېره مننه نیازلی د تفصیلات راکولو نه. اوریدونکو، نیازلی او خبرې تاسو واورېدلې چې په کراچۍ کې په کورنګۍ سیمه کې په یوه کارخانه کې نن سهار د اور لګېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان چې کوم دي هغه په دې کې مړه شوي او اته نور جوبل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اور زو یو بل رپورٹ طرف تا د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایی ډګر کې پرون دوه بمی چاودنو چې مسولیت یې داعش منلې د ځینې راپورونو له مخې دوه ویا افغانان چې پکې د طالبانو 28 غړي هم شامل دي او 14 امریکایي فوجیان وژلي. همداراز 143 افغان ملکیان او 13 امریکایي سرتیري ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي له کابله د خلکو د رایستو عملیات به روان وي. صفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیري چې په پرونۍ پیښه کې وژل شوي د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماښام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر ووژل شول او د اسوشیټډ پریس په وینا 143 نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له 1 لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مو اورېدو. ته یو بل رپورټ طرف ته ځو بلکې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې تیر ماښام شوي دغه ترهګریز بریدونو په اړه د مشال ویډیو خبریال اجملن د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد سره مرکه کړې او له نوموړي په سر کې پوښتلي چې دغه چاودنې د طالبانو په ساحه کې شوي نو اوس د مستقبل لپاره دوی څه پلان لري چې د داسې پیښو مخه ونیسي. نو په جواب کې نوموړی وایي
یو غیر کنټرول شده حالت من سره اوس انده سی بیروبار حالت جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وزیر ته کنټرول وځي دوم په ټول هیواد کې د امنیت د تامین لپاره ډېر جدي حالې تر لاسه باندې نیولې. کابل ښار کې دا اوس په نورو برخو کې په نواحي او په موضوع کې ډېر جدي امنیتي تدبیر نیول شوی او ټول هغه تشتي ارګانونه به تفعال شوي دي چې پیښو د مخنیوي په وړاندې باندې اثر ګزار وو. او دریم خبردار چې کله کله خامخا دا چې کړی لا هم ستې د شوب جوړ کی چې چاودنې او کې مشکلات جوړ کی او په جدیت راي مخه ان شاء الله نیول کی چې موږ اطمینان ورکو چې دې دول عملو تکرار بنه کیږي.
مجاهد صاحب مرګ ژوبلی په اړه باندې دقیق شمیر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمیر طالب ساتون کی چې د تاسو ساتون کی والته ولاړ واغوي تم پکې مرګ ژوبلا وخته ده.
نه ادم په دقیق ډول ثابت کړی او ثابت شوی دا چاودنه زموږ په ساحه کې نه د میدان کې ده چې هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه ترغې دي پوری دي وړاندې نه دي. دې لپاره چې امریکایان هلته شتون لري دغه لپاره چې احساس خطر و نه سین موږ ځواکونه اجازه نشته موږ خپل اجازه نور کوڅه کار کې نه تیر او پاتې سو عام خلک چې ټولي هغه ورځي چې امریکایان غوته بلنه ورکړي هغه وړاندې تیری او امریکایان د خپل دیننی حالت کنټرول او وضعیت امنیت ټول د دې په لاس کې خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې سیستم کې څه هغه دې اړه ده موږ اړه نه نو دا دې اخر موږ ډیر په پاتې کې موږ ځواکونه دې ته توان هم نه درسته دل او ځان ته وخت د عام خلکو ته وخت ځلته چې مو جوړېدل او تجمع جوړ کړ. امریکایان هم اعلان کړی چې دوی ځواکونه هم څه زیان اوښتی.
تاسو د قانوني لارو د وتلو خبره وکړه، آیا تاسو دا ډاډ ورکولی شئ چې وروسته له دې نه چې دغه د 1 اگست نیټه پای ته ورسیږي او په اصطلاح بهرنیان ووځي، افغانان به وکولی شي په ازادانه توګه د اسنادو په لرلو سره له افغانستان نه بهر تګ راتګ وکړي؟
ان تر دغه د هر چا حق ده چې اوسېدل غواړي، خو د چا مخه څوک نشي نیوای. په قانوني لحاظ هم، په شرعي لحاظ هم څوک مانی نه چې کېدی چاته څوک پیغام ورته داد لاړ نه شي. بیا هم که څوک وروسته د هغه نه تلل، خو قانوني لارې خو څوک ځکه نه تړي چې دا تګ راتګ په هېوادونو کې معمول ده. هېواد اتباع کړي غواړي یو چیرې ځوان ته ځوان جوړ کړي، یا مثلا اراده یې دا ده چې لاړ شي د خپل اختیار یو بل هېواد ته.
د اشرف غنی د حکومت چارواکو وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي، یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو د انتقادونو راپورته کړي دي، وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لږ تر لږه د طالبانو د پالیسیو او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ور ترغاړي شي دا فعالیت کوي. څه فکر کوي چې آیا د تاسو له جوړښت نه استفاده کیږي؟
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکوو چې افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. او دا شایم شرط مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بهانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي یو څوک لاس اچي یا یو څوک کې اقدام ته زړه کوي. خو دا د پرونۍ پېښې موضوع دي، لپاره خو دلیل موجود دی. بهرني ځواکونه دي او بل د هلته کنټرول نه حالت وتلی دی.
داعش تاسو د ورسره ښې اړیکې نه درلودې، په راتلونکي کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي، د هغې په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ به وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې اول خو دلته اول دا دی چې په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي. زه ډېر باوري یم چې انشاءالله قناعت به حاصل شي.
د طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد مرکه مو اوریدله چې زمنګ همکار اجمل ان ورسره کړی و. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بل یو رپورت طرف ته ځو. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي کابل نړیوال هوایی ډګر للارې د 1 لک نه زیات کسان په خوندي ډول ایستلی دي. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي چې د کابل هوایی ډګر په شاوخوا کې د نورو حمله خطر به هغه مهال نور هم زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو فوجیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. پرون ماښام په کابل کې شو ترهګریزو بریدونو کې د 14 امریکایي فوجیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 1 لک زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر 1 لک ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیله یې لرله په یوه بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وژل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د برېټانیا دفاع وزیر بن والس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د د پواینا د 14 امریکایانو په ګډون 15 اتیاتنه افغانان پکې ووژل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بل خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40000 ډېر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800000 ډېرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغان مشران به ایویخې حل لارې ته ورسیږي. لکه نه چې طالبانو کابل نیولې نو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په اړه د نورو هیوادونو له مشرانو سره رابطې کړي یا هغو له پاکستان سره کړي دي، او شاه محمود قریشي هم دې لړ کې د سیمهیزو هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د پاکستان دا قسمه تګلارې او پراتلونکي کې پر دې هیواد د دې ممکنه اغیز ته کارپوهان څنګه ګوري؟ د اسرار علم مومن په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په 15 په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. نوموړی له چینایي او نورو نړیوالو چارواکو سره هم د افغانستان په موضوع غږېدلی. په 15 اگست د سیمې هیوادونو ته د سفر پیلولو مخکې قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې زر تر زره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په خبره پاکستان د خبرو لارې د افغانستان مسلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای د پاکستان دا رویه ښایي چې دا هیواد په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حکومت غواړي. توصیف په 26 اگست مشال ډو ته وویل طالبان چې جمهوریت پلو نه دي، که په راتلونکي کې له بشري حقونو سرغړونه کوي نو نړیوال به بیا پاکستان د دې ذمهوار ګرځوي.
چین، ایران او روس ان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. چین، روس او ایران د پاکستان د دې تګلارې بشپړ ملاتړ کوي، نو د پاکستان لپاره یو جواز شته چې د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم په کابل کې د طالبانو په مشرۍ ټول شموله حکومت منلو ته تیار کړي. خو که راتلونکي کې دا حکومت څه قسمه د بشري حقوقو سرغړونې کوي نو له هغه پس به پاکستان ته مسلې جوړیږي او د طالبانو حکومت دفاع کول به ورته ګران وي.
توصیف جتوی کر طالبان په مشرۍ ممکنه حکومت له افغانستانه د وسلوالو ډلو په وستو کې پاتې راځي نو هم پاکستان ته مسلې جوړېدای شي. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ هم په 6 اگست ویلي وو پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوي. د ده په خبره دوی تمه لري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل شي. د پاکستان کورونو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو هم وایي باید پاکستان به طرفه پاتې شي او انتظار وکړي چې د نړۍ نور هیوادونه د افغانستان په اړه څه تګلار خپلې او دا هم معلومه شي چې افغان طالبان د ترګي طالبان پاکستان پر ضد څه عملی ګامونه پورته کوي او کنه. شیرپاو په 26 اگست مشال ډو ته وویل پاکستان ته پکار دی چې د افغانستان پر ځای خپل هیواد ته توجه ورکړي چې دا رنګ د کابل راتلونکي حکومت به په پاکستان څه اثرات وي.
د دې چې کوم اثرات په موږ باندې هغه باندې زیات توجه ورکول پکار دی بجای دې نه چې موږ دې ګرځو او یو ملک او بل ملک دا خو دې ته دا هغه حواله کړی نه خو په خپل ځان دې کې.
د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي پاکستان دا وخت د افغانستان په جوړجاړي کې ځکه فعال دی چې غواړي په افغانستان کې امن راشي. د په خبره دا ځکه چې د دوه هیوادونو امن له یو بل سره تړلی دی. ایاز وزیر په 26 اگست مشال ډو ته وویل چې نه یوازې پاکستان بلکې زیاتره هیوادونه په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت غواړي. ایاز وزیر وایي طالبان چې د میرمنو د تعلیم جاري ساتلو په ګډونو نورې ښې خبرې کوي نو باید چې ملګرتیا وشي.
خو څنګه چې طالب اوس لوزونه کولونه کوي د افغانانو سره هم د دنیا سره هم نو هغه خو د ستاینو وړ دي باید چې هغه ملګرتیا وشي. ځکه چې یوه خبره داسې نه ده کړې چې د هغې نه خلک متنفر شي او دا به په راتلونکي حکومت پورې منحصره وي چې کله دوی آل انکلوسیو حکومت جوړ کی چې آج څومره په دې باندې پورا ورځي که پورا راغی خو صحیح ده حکومت یې ورسره اړیکې وساتو.
یزدی طالبانو په 15 اگست کابل نیولې او وایي چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. پاکستان بیا ویلي چې اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي او په دې لړ کې له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په کورما کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 8 کسان وژل شوي او 10 زخمیان دي. دغه جګړه چې د ځمکې د ملکیت په سر شوي اوس ودرېدلې ده خو ځایي خلکو پر انتظامیه او مشرانو نیوکې کړې چې د جګړې په مخنیوي کې یې فعال رول نه دی لوبولې. په دې سیمه کې نورې شاملاتي ځمکې هم شته چې ورباندې د خلکو ترمنځ شخړې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په پاړه چنار کې د شیاګانو تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر سید شیرسن وای دا جګړه سهار وختي هله شروع شوه کله چې مبینه پر شاملتیزمکه د یو فریق لخوا تعمیراتي کار لپاره تیاریانې روانې وي. سید شیرسن زیاتوي که څه هم دا جګړه اوس ودرول شوې خو دا خطر شته چې هغلته یو ځل بیا دواړه فریقین په خپلو کې ونخلی.
جنگ چې کوم جوړ شو دوی د کوم هغوی ټینټونه وخت نه لګولي وو کار یې مخکې هم نیم کړی وو بجرے مجرے کانے مانے اچول نہ ہوئی چکم کور کول کور کول دوپہر اگوئی کل بندوبست اگوئم کڑے چیارا داخل کبور خیجی فائرنگ بکو اگوئی کور کول داخل چکم دوی اور پسی اور وقت دا غبن دے کما اٹکے دے چیارا کور ما کول.
پا علاقہ کے دا فارکین اترمین سلح او حغل تازمہ کش خڑے دا حل پارا حکومت سواری کششنا کڑی خوب دا غا کی سستی پر خودلو زلی انتظامیہ او منتخب غڑی تر نیو کولاند رغلی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان وای ک په وخت یاد خړې ته د حل لار رويستل شوی نو نن به د فریقینو ترمنځ د خو نړی جنگ نکیدلو.
او دا وکیات به بار بار پیخی کی زو پورې سدوی یو لایمل یو ټوس لایمل د پیشنوی کړي دا وکیات به پیش کیږي او مو دوی ته ډیر افسوس سره یو تو تاسو به هیڅ ناکام یی.
بلخوا موږ چې کله د کوزی کور مې مرسیال کمشنر لا محمد حمید خان سره رابطه وکړه نو هغه په دغه غړه خبرو ډډ وکړه. خو البته د کامی سیملی غړې ساجد سنتوري وای دا ناکامي د هغه ټولو د سوق چې د علاقې ذمہاران دي او زیاتوي دوی بیا هم کوشش کوي چې پر روان وخت کې د ځمکه هغه شخړې ته د حل لار روبسي. کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شاملیتي ځمکو د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ له مودې راهیسې تنازعي روانې دي او پر ځینو د فریقینو ترمنځ جګونه تر کېدو وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوړېدلي خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړې شوي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو اوري په پېښور کې 5:30 بجې شوي دي. شاهین منیر بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
سترمشه د دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په صنعتي خار کراچي کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له کبله لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او نور اته جوړل دي. چارواکو په وینا د اور د کراچي په کورنګي سیمه کې د جامو جوړولو او رنگ کولو په کارخانه کې نن سهار لګیدل وو چې تر مازیګر پورې بلې د خو سپری قابو موندل شوی دی. د سند وزیر الله مراد علی شاه په پیښه خپل خفګان څرګند کړی او په دغه اړه د کراچي کمشنر ته د پلټنو ویلي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پورنوی 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوی دي. پرون د کابل په هوایي ډګر په 2014 کې د ماشومان او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان جوبل هم دي. رویټرز خبر ایجنسی راپور ورکړی دی چې په وژل شوو کې 23 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغانان دي. د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د برید د عاملینو نه به بدل اخلي. د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه زیارت کې 14 د لویز واک 3 عسكر وژل دي. بلوچ بلتون پالې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې ده. بل پلو د صوبې په بلوچ مېشت سیمه پنجګور کې هم د سړک غاړې بمی شودنې کې د اف سی او عسكر مړ او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د مېشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د یادې صوبې وزیر الله مراد علي شاه ویلي دي چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې کولو امر ورکړی دی. د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په 14 کې 9 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي. د هیواد د دفاع وزیر د پیښین اورستو د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې هغه استعفا ورکړې خو په دغه اړه به حتمی پریکړه د هیواد ولسمشر کوي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته مشال ریډیو اوري. د افغانستان امنیتي ځواکونه پر نړیوالو مرستو ولاړو چې ډېر مرستې ورسره امریکا کولې. اوس چې طالبانو پر افغانستان ولقه ټینګه کړې نو د هغو نظامی تجهیزاتو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي چې د دغو وسلوالو لاسونو تلویدلې. په راولاړو شوو پښتنو کې ډېر یې د افغان هوایی ځواک په اړه دي، لکه طالبانو ته څومره الوتکې پاتې شوي او آیا دوی دومره تخنیکي پوهه او پیسې لري چې دا ځواک پرې فعال وساتي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو فردا څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې دلته مو غټ ټکی درته پښتو کړی دي.
طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو. تر دې یو ورځ مخکې د بلخ ولایت سکوت ته نږدې وو. د مشال ریډیو د راپور تر مخه هلته افغان ځواکونو وکړی شول چې ځینې هلیکاپټرونه او الوتکې ګاونډي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته انتقال کړي. د دې پوځي الوتکو شمیر 25 خودل شوی چې 615 افغان پوځیان هم ورسره تللي او په دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د راپور تر مخه لږ تر لږه 30 الوتکې په مزار شریف کې پاتې شوې. د راپورونو له مخې د افغانستان هوایی ځواکونو ټولې 229 لوجستیکی او جنگي الوتکې چې زیاتره یې هلیکاپټرونه درلودي، خو د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو مخکې 118 الوتکې په افغانستان او پاتې د ترمیم او نورو کارونو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې وي. د ریډیو فردا د راجمع کړل شوي معلوماتو له مخې له افغان هوایی ځواکونو سره 30 E-9B سوپر ټوکانو چې لیزری راکټونه د وړلو او د وسلوالو د کره په نخه کولو وړتیا لري هم موجود وي. همداراز PC-12 الوتکو د ثبت آلې درلودي او ډیر وخت د امریکایي پایلټانو ترڅنګ د اغو افغانانو لخوا کاریدلې چې پښتو ژبه یې پوره زده وه. افغان هوایی ځواکونو بلیک هاک، روسی او هندۍ الوتکې هم درلودي چې ډېری وخت د پوځیانو او شیانو د لیګ لپاره کاریدلې. د افغان هوایی ځواک ټولې الوتکې د بهرنیو کمپنیو او بهرنیو انجینرانو لخوا ترمیمېدلې. د ګوتو په شمیر افغانان په دې تخنیکی برخه کې روزل شوي چې اغي هم خای په افغانستان کې نور نوي پاتې. ځینې الوتکې چې روسیې یا له روسیې سره یې د تړاو لرونکو کمپنیو د سنبال او فعال ساتلو قرارداد درلود وار د مخه په بشپړ ډول نوی فعاله، ځکه چې د امریکا تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسانو د بندیزونو لګیدو له وجې دغه تخنیکی کمپنۍ هم اغیزمنې کړې وې. افغان هوایی ځواکونه د امریکا په مالی مرسته فعال وو. اوس معلومه نه ده چې طالبان به څنګه پاتې هلیکاپټرونه او نورې نظامی الوتکې فعالې وساتي، ځکه چې اکثره پایلوټان یا له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو اراده کړې ده. همداراس طالبان دومره پیسې نه لري چې د الوتکو په خ ساتلو یې خرڅ کړي.
د سند حکومت د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې په دې ښار کې د میشتو او ممکنه ورتلونکو ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. دا خبره د یادی صوبې اعلی وزیر د اگست پر شپږشتمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغان کډوالو د اوښتو اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال نیازلی راکوي.
د سن حکومت د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې په ښار کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. له دې پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول پیل کړي دي. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اګست په شپږشتمه په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې ټول ښار کې سمدستي سروې ترسره کړي او دا پریکړه د ښار د امنیت لپاره د اپیکس کمیټې په غونډه کې په وړاندې شوې وه. دی وای چې مونږ ته ویلې شوې چې هیڅوک به نه راځي. د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګولې شوې دي. پوله بنده خو مونږ اوس هم اندېښمن یو چې کوم حالات په افغانستان کې روان دي نو ډېر خلک به سنه او په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. نو له همدې امله پولیسو ته دا هدایت ورکړې شوې دي. هغوی به د افغانانو ټول معلومات هم راټول کړي چې د مخکې نه د ښار په جلا جلا سیمو کې ژوند کوي او د راتلونکو هم، او د دې سره سره دا لارښوینې د سن په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم ورکړې شوې دي.
اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور جو انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دا سن صوبی وزیر اعلی مراد علی شاہ دا خبرہ پا دا سی حال کی کڑی چی دا اگست پا پن لسما طالبانو دا کابل سرا دا افغانستان زیادہ برخی نیولی او بیا دا سی ویل کی دل چی دا افغانستان سخبا لوی شمیر کی خلق کڑی اکڑی. کس دا سی خبرونا مخیتا ندی راغلی چی دا افغانستان سخا خلقو پاکستان تا کڑی کڑی او یا پاکستان تا پا لوی شمیر کی افغان کڈوال راغلی. خود سن صوبی وزیر اعلی وائی چی دوی دا افغانانو ریکارڈ جمع کوی چی دلتا سمر دی. بل لورتا د ملګرو ملتونو د کډوالی اداري یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی د اگست په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې 44 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 15 زره یوازې په سن کې میشتي او وسط افغانستان څخه د کډوالو نوی کډي پاکستان ته نه دی راغلي.
نو څه پورې مونږ سره داسې رپورټس نشته دي چې په زیات شمېر افغانان دلته پاکستان ته راغلي. مونږ امید کوو چمن بارڈر دے یا توخم بارڈر دے اغب ادا سے خلق اخبار بلاؤ پری دی چکم واری پاکستان تراشی مدارش ہوئی افغانستان کی پخطر کی ریجسٹریشن سے رقم عمل دے آگا دے مہم نو کدا سے ریڈیو پروگرام ہی دو وفاقی حکومت سرا کوآرڈینیشن کی اور دوا ریجسٹریشن کر دی گئی نو داری رکھا خبر دا خدا یہ وفاقی چیپٹر دے حکومت کو وفاقی حکومت کو پدی باندھی ہو پالیسی اسٹیٹمنٹ کو.
دا ملگرو ملتنو دا کڈوالو اداری یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 44 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه په کال 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی داری نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په مرسته رجسٹر کړي. خو بلخوا د 4 لکو تر 5 لکو پورې افغانان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي چې تر اوسه رجسٹرډ نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته له هغه هیواد د چمن لارې پاکستان ته خلکو اوړېدل زیات شوي دي. چارواکي وایي چې پخوا به هر ورځ 15,000 کسان ورتلل چې اوس دا شمېره شاوخوا 18,000 ته رسېدلې ده. ځینې کسانو بیا مشال ویډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضې وروسته یریدلې دي نو ځکه غواړي پاکستان ته لاړ شي. طالبانو په وار وار پر خلکو غږ کړی چې نه دي یریږي او د دوی ژوند به خوندي وي. د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین د اگست په 15مه چمن بارډر ته تللی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هره ورځ دغه شمېره د 18 څخه بیا 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلیږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالیډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاترو وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړ، اوس طالبانو حکومت معلوم نه ده نو شو حکومت طالبان وای چې موږ حکومت تداویز دې
وای تداوی ترابله
خام خان خلک ویری کې خو دې نشه آینده به سره خام شي والا باید شو وسه رسیدي را روان دي کج وسه نه رسیدي کور کې پراتی څه وکړي زورول خو مګ نه دلې دلې خو هر شوبه کې راغه کې طالبان و حکومت کارونه شي مکمل خلاص نه خلک باج تختیدلی باج مامورین نو شوبه کې
اسکندر سمنګان دا چمن تزر اور سیدلما سالان کې ډیر په تکلیف سولاره خراب وي او بیا دلته سره غلو په تکلیف سونی را پېښو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشته تاسو دا غلو سره کار پرنده راغلی ما اوس چې دا اوس کوی سم سم دی هر څه صحیح دی اوس مخکې حکومت اوس په حکومت صحیح دی اوس جنگ ما نشته جنگ خراب دی کاروبار نشته بس دی بس اوس غلو ما کراچی ته روان ان شاء الله کار ما کاته پرځه
دی افغانانو غشتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تاګ راتګ لپاره خلاص کړل سي چې دا غډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تاګ راتګ لپاره اساني پیدا سي د افغانانو د وسنۍ وځي او بیا او پاکستان ته و راتګ ته په کوټه کې خبريال او د کوټه وایس مدیراله سید علي شاه چاچ په دې ورستیو کې د چمن پوله د نږدې څخه کتلې ده څه داسې راته وویل
دلته د خلکو مومن شری اغه ډیر زیات شوی دی او ما چې داسې ولیدل اکثره د افغانستان د خوا چې کوم خلک دي هغه په ډیر زیات شمیر سره روان دي نو خاص کر د افغانستان چې شمالي علاقې دي د هغه ځای کتاجک دي کترکمن دي او بیا د افغانستان مرکزی علاقې یعنی هزاره جات چې کوم علاقې دي د هغه علاقو خلک چې دي هغه هم پر چمن بارډر باندې روان دي پاکستان ته را اوړي نو اوس دا نه معلومه چې دا خلک کوټ ته روان دي د دې ځای سره مخته بیا د نړۍ چې کوم نور هیوادونه دي حالت زی دا یو ډیره مهمه خبره ده او د دې سره سم یو بل شی هم موجود دي چې د کوم وخت طالبانو کنټرول اخستې دي د هغه وخت چې کوم تاجران دي د چمن یا د ویش د علاقو چې کوم خلک دي دا غو سر مش خبره وکړه هغه دا وای چې تجارت چې دي هغه هم زیات شوی دي
په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو څوک و خبرو ته چمتو نسو البته پر سرحدي پولې د یو مامور وینا و چې په سپین بول د کې د طالبانو د راتګ څخه نه هواز د دواړو هوادو اړیکې و سمسي وي دي بلکې د گاونډي هوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دي او ار ورځ د 500 څخه بیا تر 600 پورې لاریان او کنټینران یو بل هواد ته اوړي په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل شي ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکو میاشتې نه بعد د صوبې د ایولسم او دولسم جمعات په وسه او غریبو زده کوونکو هلکانو او جینکو ته د احساس پروګرام لاندې وظیفه یا سکالرشپ ورکول پیل کړي چې ورسره بعد د سبق ویونکو شرح هم غوره شي زده کوونکو او استادانو دا ګام ستایلې دی خو وایي چې باید وړاندې پوهنتونونو کې هم ورته دغه شان وظیفې ورکړې شي ځکه سبق ډیر ګران شوی دی او د غریبو خلکو د وس نه بهر دی نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او مشیر کامران بنگش په وینا راتلونکو سپتمبر میاشت نه به دا ټول صوبې 14 لکو مستحق زده کوونکو ته د احساس پروګرام لاندې سکالرشپ یا وظیفې ورکړل کیږي دی وای سکولونو کې وړاندې نه د بیوسس د کوونکو امداد روان دی ولې دا سکالرشپ به کالجونو او سکولونو کې د یو لسم او دو لسم زده کوونکو ته ورکوي کامران منګش د اگست 5/18 مشال لیډو ته په دې حق لوویل
چې کوم زمونږ د انټر والا سټوډنټس دي هغه د کوارټرلی د درې میاشتو وظیفه ملاويږي چې کوم مستحق دي نو د دې نه بنا صرف په والدینو باندې او په سټوډنټس باندې مالی بوج کمیږي بلکې زمونږ انرولمنت په سیوا کېږي زمونږ ډراپ آؤٹ به کمیږي د پښتونخوا په 15 اضلاع کې بچي کم دي 1.3 ملیون خاندانونه یعنی 13 لک خاندانونه کم چې د پاورټي لاین باندې دي هغوی پراپر سروې شوی ده هغې کې به هغوی ته به دا فیسلټي ملاویږي چې دا مخکې دا صرف پرایمري سکولس پورې اوس پکې انټر هم ایډ شوی دی دا به د دریو میاشتو چې کم الکان سټوډنټان دي هغوی ته به درې نیم زره روپۍ ملاویږي او چې کم جنکې سټوډنټانې دي هغوی ته به څلور زره ملاویږي احساس تعلیمي وظایف پروګرام پته
زده کوونکو دا حکومتي ګام ستایل دي خو وایي چې وړاندې پوهنتونونو او لوړو زده کړو کې هم ورته دغه ډول وظیفې ورکړلی شي ځکه وړاندې کلاسونو کې فیسونه ډېر زیات دي او نن سبا یو شمېر زده کوونکي داسې دي چې وس نه لري چې دغه خرچې برداشت کړي مردان کې د جنکو هر سیکنډري سکول نمبر 1 د یولسم جمعه مشال په دې باب لوای
مونږ ته کم سکالرشپ ملاویږي چې دا مونږ ته مخ کې یونی لیول لپاره سیمسټر سدي لپاره مونږ ته ملو شي ځکه چې یونیورسيټي لیول لاهي لپاره ډېر زیات سټوډنټس چې دي هغه سیمسټر پیسیر افورد کولی نه شي مونږ غواړو چې مونږ ته دا سکالرشپ هغه کې پکار راشي ډېر زیات
دا دولسم جمعه دعا وایي چې ډېر زده کوونکو د وس نه لرلو له وجې زده کړه پرېښودي دي وایي خپله هم دومره وسې نشته چې زیات فیسونه ورکړي
بلاش جنکو د کشان د خپل سبق پرېښودي د دې په وجه باندې چې دغه پیرنټس کم دي دغه دونه وس نه کیږي چې هغه لکه دغه چې کم فیس دی یا دغه نور چې کم خرچي دي هغه لکه دغه په دغه باندې خرچ کی کنه زما خپل سکول کې مالی زلي دي بلاش جنکو د کشان د سبق پرېښودي او لکه زبتا خپل مثال په خپل درکم چې زما خپل بابا چې کم دي نو مونږ خپل په خپل د پرایویټ سکول نه په خپل دل تر اغلم ځکه چې زما بابا زموږ فیس چې کم دي نه دغه نشو کول کولی زما خپل په خپل سیسټرز دي کشر زما رور دي
د اطلاعاتو لپاره وزیر اعلی محمود خان سلاکار کامران بنگش په دې باب لباندې ویل چې دوی به وزیر اعظم عمران خان ته په دې حق لوم خواست وکړي چې د پوهنتون په کچه بی ایس پروګرام لپاره هم دا ډول وظیفې یا سکالرشپ ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري د کورمې په مالی خیلو کې د نجونو دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې تر 1500 زیات نجونې تعلیم حاصلوي خو هلته ځایي خلک وایي ستونزه دا ده چې زده کوونکي د استادانو کمی له مسلې سره مخ دي په یاد سکولونو کې ماشومان د خپلو سبقونو په اړه هغه وخت نور فکرمند شول کله چې ورته استاد بل سکول ته بدله کړل شو ځایي خلک وایي پر ځای د دې چې کمی پوره شي شته استادان ورنه هم بدلولی کیږي بلخوا چارواکي وایي د استاد تبادلې حکم به واپس واخلي خو په سکولونو کې د کمی مسله به یې تر نوې برتۍ پس حل کیږي د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د متاثره سکول د یوې ماشومې په غږ پیلېږي
مې د سکول تبادله شروع د شو هغه مثال نشته
توسل په نامه دا ماشومه جنې د دریم جمعه زده کوونکې ده چې له سکولې سمو د وړاندې استاد تر بدلېدو پس د خپل سبق پاړه فکر مند ده د توسل سکول د کورمې په مالی خېلو کې د چیرته کې دا وخت د نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خودل لپاره یوازې دوه استادان موجود دي د زنانه او هغه سکول تر اتم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د نه استادانو دی خو د سیمې اشمت علي وای پر ځای د دې چې کمی پوره شي شته استادان هم ورنه نور سکولونو ته بدلول کیږي
دا حالت کلم کسو دا د تعلیم خرپولې وا سوچ سم جس کین کې دا شي ځکه یوشته می سبه کې خلک اسمون ته وه ته زمکه ته ته ورسېدو مو مغه چې اوس زونو دې مون کوونه دایمو د فور ډیر شرم او د حکومت پر ډیر افسوس خبره ده
په مالی خلکو کې د خلکو آبادی شاوخوا ته لزور پورې دا چې ورته حکومت د تعلیم په لړ کې سہولت ورکول لپاره 15 سکولونه جوړ کړي خو په هغه ټولو کې زده کوونکي د استادانو لکمی دغه مسلې سره مخامخ دي بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر محمد عباس وای په مالی خېلو کې لیات سکول استادې د تبادله حکم دوه کاله مخکې شوه خو چې کله هم دا دوی عملی کول غواړي نو د ځای خلکو لخوا مزاحمت تر باندې شروع شي محمد عباس وای د استادانو تبادله د هغو کارکردګي او کله د ضرورت پر بنیاد لایو ځای بل ته کیږي په کار دا چې څوک دې د دوی په کار کې مداخله تونه کړی چارواکي وای کا ځای خلک د هغه استادې ل کارکردګي مطمئن دي نو د تبادله حکم به واپس واخلي
هغه خپل ټیچران چې دې ته اخوا دې فاتح راغلي دي خو زه دې تهران نه اخر ولې دین دوم رنسس کې لګیا دي په دې خبره باندې باقي ته زه ری ډیپلایمنت کینسل کوم او کوم ولا ټیچران
د تعلیم محکمې مشر زیاتوی د علاقې پسکولونو کې د استادانو کمی مسله به تر نیوی برته پس حل کیږي چورته کوشش روان دي محمد عباس دا هم وای په ضلع کې د استادانو 300 اتیا نیوی برته کړي او مزید کمی به د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا په ګډه شروع شوی پروجیکټ اکسلریټډ جوائنټ پروګرام لمخې پوره کوي خو چونکې وز د استادانو په خستو بندیز دي نو ځکه یاد مسله حل کیدلی زندول شوی
پرایویټ ګورنمنٹ د پروسس باندې لګ بین ناغله دی هغه پی ټی سی پترو باندې کوم هایرنګ دی نو لوګ ورته ساری ګومنګا څنګه مکمل شي مونږ به دا کو بیا پر کو بیا
د کورمې ضلع په شاوخوا 15 سوه تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي په تعلیمي ادارو کې تر زرو پورې څوکۍ د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره ډېر زر بور باندې نوي تنان واخیستل شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په سوات کې نابینو ته روزګار وسیلې ورکولو دستورې په موخه د پاکستان بلایند اسوسییشن مرکزي صدر قاری سعد نور ویلي چې په پاکستان کې نابینو ته د تعلیم، صحت او روزګار ورکول باقاعده قانون شته خو عمل پرې نه کیږي. نوموړی وایي چې ځینې شتمن خلک دوی سره مالی مرستې کوي خو مرستو پر ځای دوی لپاره د روزګار موقع برابرول پکار دي. په خوځایي حکومتي چارواکي بیا وایي چې حکومت سره دومره وسایل نشته نو د شتمنو خلکو په مرسته به یې مسلې حل کوي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
د مینګوري رحیم آباد یو شخصي سکول کې په یو دستور کې د سترګو مازورانو ته د خپل سکول په یو لسو څنګه کې د جوارو پلو جوړولو مشینان ورکړل چې پکې به سدویش تنان په ماشومانو پولې خرڅوي. دستورې صدر د پاکستان بلایند اسوسییشن مشر قاری سعد و دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې تر 30,000 نه زیات رجسټر د سترګو مازوران دي چې پکې د ملکن ډیویژن شمیره تر 15,000 ده. دوی زیاته کړه چې په حکومتي کچا د سترګو مازوران سره په خطو غمرستي نه کیږي.
د ګورمنټ نه چې کوم زمونږ غوښتنه ده هغه دا چې کوم د مازور اسسمنت بورډ دی داغه سیستم دی صحیح کړی شي چې دا شان د مازورې صحیح تشخیص وکړي شي چې حق صحیح مازور ته ملو شي او بل پرسنټیج پکې پکار دی کم مازورې کم پرسنټیج ده او داغه حقوق عمل درآمد منگو جسم سینکشن پوسٹ ندی باغی میں ایکس کے نوالا تر 70 سیل پورے پکوٹا دے عمل درآمد ہوشی.
دستور کے د پلو مشین تر لاسکون کے باور خان چے پا یو پیخ کے دسترگو نظر تلے وای چے سوات کے پا سلگونو دسترگو مازوران د بیروزگاری سر مختی دوی لپارا دا دا سے دا روزگار وسیلو نور هم ضرورت تے
منگ لدی دا 50 روپو روزگار را کے دور دی دا 40 روپو روزگار دی را کے ازم قبول لے پا سوات کے بدر تزد آسی وخی ماسی لکا ډیر زیات بیروزګار مزدور افراد دي خاص کر نابینا ډیر زیات بیروزګار دي.
د سترګو مزدورانو ته د پلو مشینان ورکوونکو ادارې پرنسپل محمد خلیل قاضی مشار ډیر دوول چې د مرستو سره کا یو اړخته مزدورانو ته بایزته روزګار ورکول دي نو بلخو ماشومانو کې د مرستو کولو په اړه په راوستل هم دي.
مونږ دوله د پلو د مشین جوار سلندر هر څه مونږ دوله ای ټو زد نن ورکړل او ان شاء الله ډیر زر په هر زمون په هر کیمپس کې د دې دغه بکیږي آغاز بکیږي او دوه د روزګار به د قشانتي ګټلې کیږي. دویم زموږ چې مقصد چې موږ د خپل طالب علمانو په دسي طریقه باندې تربیته کوو چې سبا کله دوه لخوا پاک مقور کی او دوه یو دسي لایف کې دسي یو سټیج ته ورسی چې دوه سره طاقتې د دوه سره به وسی توفیق په لخوا ورکي چې د سوسایټي د قشانتي د خیر خیګړي په دې کارونو کې هغه خپل ایسه واچي.
دستوري مشر میلمه د ملکن ډیویژن کمشنر سهیر الاسلام په دغه محل ویل چې حکومت د داسې حلو کوي. حکومت په خپل توګه هم د مازورانو لپاره اداري لري او مازورانو منلې شوی حقوقونه یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. په برمومندو کې د نشایانو د علاج لپاره په یو مرکز کې 22 نشایان داخل دي چې د پېښور 400 او مومندو سره تعلق لري. د دوی په درملنه کې نه یوازې دوایانې شاملې وي بلکې ورته د ژوند نور اړخونه لکه شیرونه، سندرې او ځینې هنرونه هم ورخودل کیږي. دغه نشایانو کې زیاتره د آیس نشه استعمالونکي شامل دي. د اګست پر 23 د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی دغه مرکز ته ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی چې د ځینو هغه نشایانو چې اوس علاج روان دی په ټپو پیلیږي.
توتی پسنا پرانجا کی گیر دے خارو لنڈ دی والا را شیو جاڑینا تو گھٹو ستر گدی مین شو گھٹ گھٹ گمونا را تپی سو خیر دی وینا.
دا گھٹا پی پا کما دیرو یا پا کم داس محفل کی ندی ویل شوی بلکہ دا پا ممند کی زینی حاغا نشایان دی چینن وقتون پا سہار ویلفیر ٹریٹمنٹ سنٹر نمی در غون پا مرکز کی علاج روان دی. دغه تنانو خول دی وړاندې د آیسو په نوم یو خراب نشه کوله خو اوس علاج شروع شوه. نشه نه د کړی او خو خوي چې دوی ژوند وکي، خوشحالي وکي او خدمت وکي.
بلال نومي یو څلويخ کلن تن مشال رډيو ته وویل د بده آیس نومي نشکه ول لټولو زیات خفګان ورته وسکیږي چې د بده کورنۍ په غړو بې ځای شکونه والی کول
دې کې هغه شکونه دي چې بس مطلب دا دی چې شړی روغ شي کنه او هغه وخت واغه خبر یاد کړي چې بالکل ځان مې مړ کړی او یا مې مطلب دی چې وطن ورک شي هغه خبرې پکې کېږي هغه شک پکې کېږي ډېر غلط شي دی ډېر بیکار او ډېر شپک نشه ده د آیس
دا په محمود کې لټولو اولنې او غټ د نشانو درغونې مرکز دی چې څو شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی او د مرکز مشران وایي د شلو نه زیات مریضان ورسره جوړ شوي او له دې ځایه فارغه شوي هم دي خو دوی زیاتوي د دوی له مرکزه صحتمند شوي ناروغانو یا نشانو کې دوه تنن واپس نشي شروع کړي دوی وایي باید خپلې کورنۍ په زیات پام وساتي ځکه د دوی له مرکزه چې څوک وځي د کلي نشانو سره یو وار بیا میلو شي او واپس نشي شروع کړي خو امتیاز خان وایي دی به په هیڅ ډول دوباره نشه نکوی
سبق می دولسمه پور ویل ډیپلوما هم کړی سیویل انجینیرینګ دا لیم سروین نکوه شکر الحمدلله دلته موږ ته دومره اختصاص وشو ځان لدا نه جی موږ منګله علاج کوي او سنه ولغه لکه باقاعده پریکټیکل او تھیوریټیکل چې کم زبان موږ ته دلته ویل چې کانو کم دینی دغه موږ ته خودل شي دینی په جبه کې کم پویا کې کم د اختصاص راسه د زندګۍ وشي
دغه مرکز د غازی بیگ بازار نه په دانشکول سرک سره یو کیلومتر کې آباد دی او دا وخت پکې 22 مریضان داخلي چې په دغه کې کم عمره لکه د دیار لسو کالونو پورې ماشومان هم شامل دي د مرکز مشران وای دوی ته د پیښور 400 او د مومندونو نشان ورزي او دوی درملنه کوي خو د دوی ټول خرڅونه دوی په خپل برداشت کوي خالد خان خوم دغه مرکز یو مشر دی او مشال ریډیو ته وویل
چې مور کو روټه مور کو میډیسن مور کو لکه موږ سوس پر چا د سپول کو اپریشن نه کو خو چې کم مخیر حاضرات دي کوئی تمنګ دا خواست کو چې موږ سره دلته ډونیشن وکي او موږ سره مدد وکي
د مرکز د مشرانو پوینه چې دوی غواړي داسې مرکزونه د محمد په نورو تحصیلونو کې او بیا په نورو ځلو کې هم جوړ کړي او دوی زیاته کړه باید پلورونه په خپلو بچو او مشران په خپلو کشرانو نظر وساتي چې د هر رقم نشونه بچ کی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوري د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي شاهین بنری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی
ترمشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان په صنعتي ښار کراچي کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له کبله لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او نور اته جوړل دي د چارواکو په وینا د اور د کراچي په کورنګي سیمه کې د جامو جوړولو او رنگ کولو په کارخانه کې نن سهار لګیدل وو چې تر مازیګر پورې بلې د خو سپری قابو موندل شوی دی د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په پیښه خپل خفګان څرګند کړي او په دغه اړه د کراچي کمشنر ته د پلټنو ویلي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پورنوي 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسكر وژل شوې دي پروند کابل په هوایي ډګر په 214 کې د ماشومان او خزو په ګډون ګنښ مېر کسان جوړل هم دي رويټرز خبري ایجنسی راپور ورکړ دی چې په وژل شو کې 23 طالبان 14 امریکایي عسكر او پاتې نور افغانان دي د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمہواري منلې ده بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د برید د عاملینو نبا بدل اخلي د بلوچستان په پختون میشت سیمه زیارت کې وی 14 د لویز واک درې عسكر وژل دي بلوچ بلتون پاله وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیخي ذمہواري منلې ده بل پلو د صوبې په بلوچ میشت سیمه پنجګور کې هم د سړک غاړې بمی 14 کې د اف سی او عسكر مړ او دوه نور ټپیان دي د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده د یادې صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي دي چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې کولو امر ورکړی دی د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په 14 کې 9 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي د هیواد د دفاع وزیر د پیښو وروسته د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده نوموړي د آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې هغه استعفا ورکړې خو په دغه اړه به حتمی پریکړه د هیواد ولسمشر کوي
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل اوریدونکو لدی سره سم د مشال ویډیو نننې نه حساسه خبرونه پای ته رسیدي که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان شاهین بنیره زمنګ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو چرته چي خاد او آباد اوسې د الله پامان پا